کړو لاند خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرون په واشنگتن کې پرانیست، یعنی د دوامدارو خبرو اترو یو چوک کارت. د راپورونو لمخې تمه ده په دې میکانیزم کې به له یو شمېر افغانانو سره د امریکا حکومت په سیستماتیک ډول خبرو ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو امریکایي پلاوی د طالبانو له چارواکو سره د افغانستان بانک د کنګل شویو پیسو په اړه خبرې کړي. په دې غونډه کې چې د چهارشنبې په ورځ په تاشکند کې وشوه، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د امریکا د خزانه وزارت د تراګري او مالي استخباراتو د برخې مرستیال وزیر براین نیلسن برخه واخیسته. د طالبانو د پلاوی مشي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوله. د راپور له مخې په دې خبرو کې د افغانستان بانک د 3.5 میلیارد ډالرو د شتمنیو پر خلاصون تمرکز وشو. د ایران د پلازمینه تهران په شمال لویدیځ کې تر سخت ورښتونو وروسته بهیدلو سیلابونو او کسان مړه کړي دي. د ایران سری میاشتې ټولنې ویلي چې د مړو شمېر شای تر دې زیات شي. د ایران د سری میاشتې ټولنې مرستیال مرتضی مرادی پور پرون تایید کړه چې دغه و کسان په البرز غرونو کې مړه شوي دي. په ماسکو کې تیر شپه په یوه 15 پوړه مېلمستون کې د اور لګېدو له امله 8 تنه وژل شوي او 4 تنه په روغتون کې بستر شوي دي. د چارواکو په وینا د مېلمستون د ماسکو په جنوب ختیځ کې دی او د پیښې جنایي تحقیقات پیل شوي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. نن په افغانستان کې د زیړیو یا هپاتایتس پر ناروغیو خبرې کوو. د جولای 28 هم په نړۍ کې دا ورځ د هپاتایتس د ناروغیو په اړه د خلکو د پوهاوي په نوم لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم د راپورونو له مخې ډیر کسان په هپاتایتس ناروغیو اخته دي. ولې دغه ناروغي په افغانستان کې ډیره زیاته ده؟ د ویروسونو د انتقال کوم عوامل ډیر په دغه برخه کې مهم رول لوبولی دی؟ د مخنیوي لپاره څه امکانات شته په دې هیواد کې او خلک په خپل څه کولی شي چې له دغه ویروسي ناروغیو ژوند وژغوري؟ د خبرونه ته مو دوه متخصصین هم را بلل دي. د عامه روغتیا متخصص او د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف انتایب او د غراز په خوست کې د پی سي ار یا د ویروسونو د تشخیصي مرکز مسؤول سمیع الله امیندل هم زموږ میلمانه دي. را به شو لومړی ډاکټر صاحب طیب، تاسو ته په افغانستان کې ویل کیږي چې ډیر خلک په زیړی ناروغي باندې اخته دي، کومه یې ډیر خطرناکه ده او د مخنیوي لپاره څه امکانات په افغانستان کې شته؟
ډیره مننه تر هر څه وړاندې د تاسو د ازادۍ راډیو کارکونکو ستاسو د لارې د افغانستان ولس ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. په دې هیله چې تاسو هم ښه وئ او اوریدونکي مو هم ښه وئ. محترم مرشد، اساسا موږ د زیړی په دوه ډوله لرو. یو هغه زیړی دی چې هغه د کوم میکروب له کبله نه پیدا کیږي، بلکې د انسان په وجود کې چې کوم دغه تریخی یا ځیګر موږ ورته وایو، په دې تریخی کې یا په صفرا کې د ځینو بندشونو تغییراتو له کبله د انسان په وجود کې د هغې ماضي چې د انسان وجود زیړوي بلیروبین سویه یې لوړیږي او دای د زیړی ډیر خطرناک شکل نه دی. دوهم ډول او دا معمولا د سپین زیړی په نامه باندې بس په عامه ژبه باندې مشهور دی او د دې تداوی هم اسانه او لنډه ده. اما برخلاف مونږ د تور زیړی په نامه چې کوم شی په عام ولس کې په عامه ژبه مشهور دی چې مونږ ورته په طبي لحاظ باندې هپاتایتس وایو، دا په اصل کې یو میکروبي یعنی د وایرس په واسطه باندې یو پیدا کېدونکې ناروغي ده. دا د انسان په وجود کې ځیګر چې د انسان د وجود د 15 حیاتي اعضاو د جملې یو مهمه عضوه ده. دغه عضوه مسابوي دغه د حملې لاندې نیسي او د دغې عضوې حجرات خرابوي. په نتیجه کې د انسان دیگر کې پلسوب پیدا کیږي، د انسان دیگر په هغه شان چې خپله وظیفه اجرا کړي نشي اجرا کولی. او یو مرحله داسې بیا هم راځي په اخره کې چې د انسان دیگر کاملا د خپلې وظیفې نه لیږي، یعنې کاملا خپله وظیفه له لاسه ورکوي، او دا هغه اخري سټیج وي چې بیا نو د هر انسان ژوند په دې دنیا باندې ډېر کم وي. خو همدغه ناروغي بیا په خپل ذات کې چې تاسو یادونه ورته وکړه په څو ډولو باندې ده او مختلف نمونه لري، لکه د هپاتایتس بی ناروغي، د هپاتایتس سی، همداسې د هپاتایتس ای، او ورسره د هپاتایتس دی، او حتی د هپاتایتس ای دا پنځه انواع د دې د ژبو په سر او په علمي جورنالونو کې وي. خو د دوی په منځ کې هپاتایتس بی او سی دا خطرناک ډولونه دي چې د انسان ژوند ته خطر پېښوي سربېره. په سره له دې چې په افغانستان کې د دې د مصابینو یا هغه خلک چې په دې ناروغۍ اخته دي د دې د شپې په رابطه باندې دقیق ارقام نشته، اما ولې نړیوالې روغتیایي ټولنې او ولې نړۍ د هپاتایتس سره د مبارزې د یو ورځ مشخص کړه او ولې دا راوړه دې سټیج ته چې خلک په دې خبرې وکړي، د دې علت دا دی چې په نړیواله کچه باندې هپاتایتس ډېر زیات واقعات لري. نړیوال ارقام داسې وایي چې اوس د نړۍ 10% نفوس دوی په سیرالوجیک شواهد، یعنی د دوی د وینې د معاینات شواهد داسې ښیي چې 10% نفوس د نړۍ ممکن چې دوه بلیونه نفوس لري دا د هپاتایتس وایرس لري. او په کلنی ډول باندې په هپاتایتس سی باندې هر کال د 3-4 میلیونه پورې نوي خلک مصاب کیږي، په داسې حال کې چې په نړۍ کې هپاتایتس سی مزمن هپاتایتس سی باندې مصاب خلک عملا اوس د 1 میلیون په خواوشا کې دي. او په د نړۍ په کچه د هپاتایتس د ناروغۍ انتقالوونکي انسانان چې هغوی په هپاتایتس اخته شوي وو یو تداوي وکړه، اوس د هغوی په وجود کې هپاتایتس د هغوی ژوند ته خطر نه دی، اما خپله دغه شخص د هپاتایتس د میکروب یا د وایرس د یو نقلوونکي په حیث باندې دا همیشه ټولنې ته خطر دی. دغه انسانان په نړۍ کې تقریبا 350 میلیونه دي.
بله،
افغانستان کې د دې ناروغۍ په مخ کې دوه عمده لاملونه د سیاتیانی د عامل روغتیا له نظره دي چې زه د هغې برخه متخصص یم. یو په ټولنه کې د عامه پوهاوي ډېر ټیټوالی، او دوهم د دې ناروغۍ په رابطه باندې د مصابینو یا د اخته شوو خلکو په رابطه د ریسرچونو او د تحقیقاتو کم اجرا کېدل، چې موږ شواهد نه لرو په لاس کې، یعنی شواهد چې څومره خلک. خو په هر حال هغه تحقیقات واړه واړه تحقیقات چې یو شل تحقیقات په افغانستان کې شوي، د هغوی یو نچول چې د یو تحقیق کې په یو وایرالوجي جورنال چاپ کړی، نو د هغې پر اساس باندې داسې هغوی تخمین کړی وو چې د افغانستان د 40 میلیونه نفوس 1.9% خلک چې دا تقریبا 250,000 خلک راځي، دا به په هپاتایتس بی باندې اخته وي چې دا ډېر غټ تعداد دی.
بله،
همداسې هپاتایتس سی داسې تخمین د هغو تحقیقاتو په نتیجه کې دوی کړی چې هپاتایتس سی باندې به ممکن 1.1% خلک چې دا تقریبا 450,000 انسانان افغانان کېږي چې دا به په هپاتایتس سی باندې اخته وي. دغه د شواهدو کموالی د دې باعث کېږي چې د عامې روغتیا وزارت په دې رابطه باندې دقیقه پلانګذاري ونشي کړی. خو په هر حال دا د عامې روغتیا وزارت مسؤلیت هم دی چې په دې رابطه باندې تحقیقات وکړي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو په رڼا واچوله په دې به بیا هم خبرې وکړو. ډېر اوریدونکو سره هم پوښتنې شته ده او خپل ما سره هم ځینې پوښتنې شته ده. خو رابشو سمیع الله امین دلته چې د عامې روغتیا د پروګرام په چوکاټ کې په خوست کې د پی سي آر یا د وایرسونو د تشخیصیه مرکز مسؤل دی. امین دل صاحب، هغه کسان یا ناروغان چې تاسو ته مراجعه کوي د مرکز ته کوم هپاتایتس په دوی کې ډیر زیات دی؟
لومړی سر کې خو غزلې راځو کارمندانو ته او رزم کې ته ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوو. دغه لاره چې ټول روغ جوړ یاست مننه. نو دلته چې تشخیصي مرکز موجود دی په نورو ولایتو کې خصوص کوڅه چې دلته کوم کسان راځي اکثر د دې وایرسي ناروغي اکثر هپاتایټس سی او بی دي او د نور هپاتایټس سی دي هغه به کم دي. نو د موږ تشخیصي مرکز ته اکثر د هپاتایټس بی او سی وایرس زیات کسان دلته موږ ته راځي تر څو هغه لپاره موږ پی سی آر تر سره کوو. نه پی سی آر هغه د دې وایرلوډ موږ بنوم کو چې هغه وایرلوډ دې شته او کنه شته.
کله چې تاسو پوښی چې یو څوک په هپاتایټس بی اخته دی یا لري یا هپاتایټس سی او هغه هم مختلف بڼه البته چې مخکې ډاکټر صاحب طيب اشاره ورته وکړه، مثلا ممکن ډیرو ته دغه وایروس نه نوته وي په مختلف برخه د ژوند په مختلفو دورو کې هلته مل دی ام دی پی اخته دی خو بل چاته انتقالولای شي. تاسو څومره امکانات تداوی لري د مالجی لري او دوی ته څه سپارښتنه کوي چې نور کسان ته وایروس انتقال نکړي؟
دلته خو د روغتیا نړیوال سازمان یو د بشو په برخه کې ستنه خو دلته اکثره د یوازې د تشخیصي مرکز ده چې دلته د پی سی آر هغه د میکروب بڼه یې وپېژندل شي چې دا کوم وایرس ده. هغه سره څنګه چې دغه وایرس فعال ده او که غیر فعال ده دغه وپېژندل شي. موږ صرف دغه خدمات وړاندې کوو خو کوشش کوي دی چې د سره څنګه چې دغه لپاره طبیعي دغه شان امکانات برابر کړي. نو دا حسم روان دي روتانه یو سازمانم هڅه کوي چې ترسو د هر ولایت کې یو متخصصي مرکز دی وایروجي یو ځکه چې په افغانستان کې لکه ډاکټر صاحب محترم دې ته اشاره وکړه دغه مرزي زیاته ده او دغه مرزي تر ورځې بعد جتي دي ځکه چې خلک دې په اړه په هوای نه لري چې څنګه دې موږ مخنیوي وکړو د څنګه موږ دې لارې چارې پیدا کړو چې هغه دې یو کس نه بل کس نه انتقال نشي او څنګه دې لپاره کار وکړو. نو دا هم مشکلات مون کې شته. نو دلته خلاص د دې پروژې ته ضرورت هم لري چې افغانستان کې د دې لپاره برنامه یا د عام خلکو لپاره هم په هوایي وشي چې څنګه وایرس کومي طریقې او څنګه انتقالي کې کومي کسان نه کومي ځان پاینټ کړي چې پاینټ کړي دې شان لپاره پلان د خاص برنامه نشته خو پلان کې لري پاینټ کړي چې برنامه یو
مننه کور ودان اوریدونکو ته ور ورکو. ډیر اوریدونکو هم ټلیفون نه کوي حتمان پښتنه لري. تاسو دواړه کو کولای شئ چې دغه پښتنه سره یاداشت کړئ کې دی چې ډاکټر صاحب زینې پښتنه تاسو ته راجیوي او زینې پښتنه هم خغلی امین دلته بلې اوریدونکو دی مهرباني ځان راو پیژنې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه د مهرباني لکم زمو ټلیفون کړی او څه پښتنه لري
اجر ځاتونه کوم شغل نور سه محترم تاسو ته سلام او د ازادي رادیو ټولو کډرمن اوریدونکو ته علم چې رکرو خوش خوشاله ستاسو مبشن په خیره بل کړی اختر محمد خادم مد علم دولت واشیر رسول الله
خادم سب خبرونه ته خره خلاص تاتمن خبرونه به متروسه پورې اوریدلې وي څه پښتنه لري مشخص دغه موضوع په ارتباط د زیړی په ارتباط
اجر ځاتمنه کوم ډاکټر ان صاحبانو ته سلامونه وړاندې کوم دا چې د دې ناروغي په اړه باندې زموږ افغانان تر ډیره د پوري وسره هم نه پوي ځکه چې زه خپل هم د غنومان مې اوریدل دا نور وست کوم ډاکټر جزئیات ور باندې ورکړ ماته خاص معلومات نو چې دا څه ډول دي. یو پرتنه مې دا چې د ناروغي ډیر په ماشومان کې به یا او که په سپنجر کې او دا چې د ساري دا یعنی د یو کس خپل کس تللای شي که انکام نه لري نو هم دا د
مننه خادم صاحب بل اوریدونکو دې مهرباني ځان رو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای. بلې ازادې
السلام او ملمنو ته سلام او همدر در سره پاړی کا کې ملغمان.
بلې همدر صاحب مهرباني پښتنه لري مهرباني
پښتنه خو می داد ل ډاکټر صاحب نه کنه صدقه تور زیړې او کزیړ زیړې کنه د دې مخصوص پریس چې شه را کنه سه په غاول قدم کې له دوانه بغیر سړې پریس ل چې نه وکی او دویمه پښتنه می داد کنه صدقه اکثر خلک دم او دعا کوي کنه دی زیړی لپاره څوک پیاز غاړه کوي او څوک هغه ګردی غوس نه غړي دی زرو دکی په تار تړلې کنه څوک په تیلو دم ای دغه امکان لري چې دی سره خصي مطلب او کوي دی مخصوص علاج صرف د دوايي ده.
من نه کور ودان پښتنه مو یاداش سوله بل اوریدونکو دی مهرباني د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. څوک علیکم زمو تماس نیولای
د سلام په وړاندې کولو سره نبی الله زابلای د زابل ارغنداب اوسیدونکو دا وخت له ایران نه پړی کېم.
زبل صاحب زموږ همیشنۍ اوریدونکې مهرباني چې پوښتنه لري
ډاکټر صاحب محترمه کله سی زه تیر کال انتانی شپخان چې د مریض مې وړي وو څو میاشتې تل بستر وو نو هلته سمې کله د تور زیړي مریضان لیدل کوم ناروغان سیمه لیدل دا هغه بدن سونه خېټې ډېری زیاتې پرسیدلې وي نو پوښتنه دار ته پیدا کیږي آیا هلته هغه پر ین پر چی شي عمله کوي چې داسې زیاتې خېټې پرسیدلې وي او ډېر زیات وژو
مختلفو د جون په مختلفو برخو کې په تیر بیا ماشومان په لیګ ورکول کیږي په دې بیا هم ډاکټر صاحب رڼا واچوي ډاکټر صاحب ته تاسو درځو پښتنه د هلمن موحتمن یادش کړی چې آیا د زیړی ناروغي په ماشومان کې ډیره زیاته ده او په لویانو کې او آیا ساری ده کنه ساری خو تاسو مخکې رڼا په واچول چې ډیره ساری ده مهرباني
محترم نویسه ده چې مستقیم د اوریدونکو پښتنو سره لاړ شو کنه د دې ناروغي د انتقال د لارو پر د تبان دي خبري وکړه په هر حال نو راځو او د دې
ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب هم دغه چې د دغه اوریدونکو له پښتنه سره هم تړلې ده چې آیا دا ساري د څرخم انتقالي په څه ډول باندې کېده شي په لې پم دی وکي ماشومانو کې بیا زیاته د کسبنګیرو کې مهرباني
دا ضرور چې د هلمند واشیر نه تماس کړي او دا پښتنه یو تر چې دا انتقال ساري ده او کنه دا یعنی انتقالي دین چې دا یو انسان نه بل تک نه هو دا یو ساري ناروغي ده ځکه چې دا میکروبي ده او د وایرس له امله پیدا کیږي د امدی ورور د پښتنو دوم جز دا چې دا ناروغي ده ماشومانو کې وی او کنه او یو بل نور هم رسته دا پښتنه وکړه او دا ناروغي په ماشومانو کې او حتی په ښوونکو ماشومانو کې هم دا ناروغي پیدا کېدلی شي او دا پکې موجوده دي څنګه چې موږ وویل چې دا ناروغي و ساري ناروغي ده د یو انسان څخه بل انسان ته دا انتقالیږي نو زما په نظر مهمه ده چې موږ اوریدونکو په دې پوه شي چې دا کوم لار ده یو انسان ته د یو انسان ته بل انسان ته انتقالیږي تر څو که اوسه ولې شي پاینده کې له دغه صحاتو ځان وساتي په مجموعي لحاظ باندې دا د انسان د یو انسان له بل انسان ته د ویلې د انتقال په واسطه باندې دا د دې لارې انتقالي د یو انسان د بل انسان وجود ته د انساني وجود په لحاظ د انتقال په اساس باندې دا انتقالي دي نو دا په مجموع کې مثلا د دې نورو تلورو ډولونو خلاف هپاتایتس ای چې دا د منتن شو غذایی مواد او وګو چې کله یو بل انسان خو یو دغه وایرس منتن شي وي هم انتقال کوي د خلی د انسان د لاړو د سکلو د وګو د مشترک خوراک د مشترک قاشوغي او مشترک قاشوغ پنځي د استعمال نه دا ناروغي د انسان نه بل انسان ته انتقالېږي په همدې ډول باندې د لاس ورکولونه دا موږ تاسو چې کوم کلیوالي پرېم شي کوم چې دا غالي سره ورکو د غالي ورکولونه د مچ د اخستونه د توخي پرنجي او د شیدو ورکول د لار نه په دې کې اکثر دا نه انتقالېږي د کوم خطر نشته د هپاتایتس ای ډول چې ډیر کم دی هغه د منتن شوي خوراک د لار نه انتقالېږي د نور څلور ډولونه نه انتقالېږي ان په مجموع کې زمونږ استادو خو تاسو مخې یادونه وکړه چې موږ ډیره سنتي او کلتوري ټولنه یو موږ ځینې کارونه چې د فردي حفظ صحې او یا د ټولنیز حفظ صحې په د مراد په خاطر باندې موږ تاسو راوځو یا غواړو چې وایو کو نو هغه د ننګونې سره مخ کیږي خلک په زمونږ په ټولنه کې زمونږ په کور کې زمونږ ملګري زمونږ د دغه عادت په مقابل کې بیا خبرګون خي او یو قسم داسې وایي چې وایي تاسو پر موږ ځان برګنئ تاسو دا اما دا باید ومنو چې هغه څه چې زموږ په وس کې من حیث یو انسان هغه دا چې موږ خپله فردي خدمتحام رعایت کړو هغه دا چې موږ ټولنیز خدمتحام رعایت کړو دا باید موږ وکړو تر څو وکولی شو چې په دې ترتیب باندې موږ د دې ناروغۍ د سرایت د یو انسان څخه بل انسان ته د سرایت
بننه ډاکټر صاحب نور پښتون باندې هم رڼا واچوي ځوابونه به ورکي خو دغه برخه کې له خاغلی امیندل څخه به وورو چې د دې عام روغتیا د پروګرام په چوکاټ کې یو مسول هم دی البته د وایروسي تشخیص مرکز مسول دی د عامه پوهاوی په برخه کې د زیړی او د هپاتایټس په برخه کې دوی خلکو ته معلومات ورکړي عامه پوهاوی ورکړي کنه امیندل صاحب
بله لکه څنګه تاسو وویل چې په دې اړه مثلا د واکسین او د پاتنې په برخه کې چې کوم موضوع کې مثلا د کوچنیانو غټانو کې انتقال مثلا د خبره د ډاکټر یاد لري نو په دې اړه د وایرس چې دا هغه دې ته نه لکه مثلا چې په موشن کې دا یو څنګه کې یو ځوان کې دا کنه وایرس عموما هغه یو جګر چې دا یو پټه هغه په سلګري او حجرات په سلګري نو هغه په دې فرض کې چې مثلا دا په وټانو کې په ورو کې د ټول کې ورکړل کېږي دا ما کوي دا تاسو خبره وکړه چې تاسو کوم په هغه خلکو لپاره کړی دی نه دا کړی ول نه مونږ کړی دی خلکو لپاره مونږ همیش دا د فیسبوک د ګاو له لارې مونږ دا برنامه کړی دی ا امداشن مونږ هم په خوانځي کې نور زیو کې مونږ دا برنامه کړی دی خلکو ته د نوې رسونو د هپاتایټس وایرسونو خصوصا د ایچ بی ایس سی په اړه معلومات ورکړي چې دا د یو ناروغي ده یو څه خطرناک ده په اړه مکمل معلومات د خلکو سره شریک کړي دي او ورته نړیوال تنظیم په دې کې اوس هم د کومه کچې مړه ده ورې وکړه دلته اوس د ښار ته روان کړل چې مخکې په ښار یو سوشل مرکز کابل کې او یو په دې اوسو شفي شپنو کلیر کوم اوس شکر الحمدلله دې ورته نړیوال تنظیم کوي کومره پاکستان څلور شولې ته کې دا پی سی آر څنګه دی پالیسی دی چې اوس عامه د کووډ 19 پی سی آر په دې کې دی او د سره څنګه اوس دی نوې پلانونه روان کړی دي چې نوې وړاندې د کووډ 19 د پرسن کې یې او موږ نورم وایرزي ناروغې چې دا د ټول د فارا تشخیص هم د مرکزونو ولر دي تر څو خلک نور دې ته محتاج نشي چې هغه ګوندې یو د تلار شي یا یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي دوی به په خپل ولایت کې همدغه وایرسونه راغی همدلته تشخیصي
بله کور ودان امیندل صاحب ډاکټر صاحب طيب تاسو ته بدر شو هم در صاحب لغمان څخه پوښتنه کړې و چې څوک چې په هپاتایټس ناروغي باندې اخته دي آیا پرهیز باید وکي کوم خواړه باید وخوري کوم نه خوري البته غوړ غوا خواړه خو خنه دي او یو بل پوښتنه هم کړې و چې د مو دعا هم آیا علاج یو طریقه ده کنه مهرباني
محترم نوري صاحب کله چې یو ناروغ په دې تشخیص شي چې دا هپاتایټس دی کار د هپاتایټس هر ډول وی د دې ناروغ د لپاره ټول هغه خوراکونه یعنی د څه کوم وایو په ساده شوه باندې د لپاره د خاص پرهیز نشته چې وایي چې دا دی وخوري دا دی نه خوري بلکې ښه خبره دا غیر د لپاره دا چې دا زیات د سبزیجاتو او د تازه میوې او د هغو خوراکونو چې هغه د زیګر لپاره مفید وي د دې استفاده وکړي په زیات په پرځای د دې باندې کوم وایي چې هغه د دې پروتینې د ځاګانې کمې خوري د دې شحنیات کمې خوري دا نو داسې موضوع ده چې په عین وخت کې انسان وجود په یو وخت کې هم پروتین ته ضرورت لري هم شحم یا غوړ ته ضرورت لري البته په خپل اندازه او هم چې د ویتامینونو او دغه ته ضرورت لري د یو متوازن غذا د اخیستو لپاره باید د دغه انسان چې هغه په هپاتایټس اخته وي د هغه په خوراک کې د درې واړه د غذا مهم اجزا باید شامل وي د همدرد د پښتو د دویم جز چې دم او دوا او د پیاز د مول د تبعات د علم له نظره دا د هپاتایټس په کنټرول کې د هپاتایټس په تداوي کې او یا د هپاتایټس په وقایع کې هیڅ ډول ارزښت نه لري یعنی رول نه لري دا کوم رول نه لري البته هغه ځای چې هغه د هپاتایټس نوی او د تریخي یا د صفرا د کچوري د زینو مشکلاتو له امله دا پیدا شوی دی. مثلا د صفرا د کچوري د پتللي کانال کې یا په ټیوب کې چې صفرا پیږي هلته یو بندش رامنځته شوی دی. یو څو فیز ورته دند کړي یو څو ورځې وروسته دا بندش ته دي خپله د دې انسان د حرکاتو پر اساس باندې د منځه لاړ شي او بیرته حالت نرمال شي. ممکن دا یو تطابقي واقع وي او خلک داسې وي چې دا د دمولو سره ښه شو، خو دغه دم او دغه د پیاز دمول او نور شیان چې په غاړه کې اچوي دا د هپاتایټس په تداوي کې کوم درملیز رول نه لري. یو بل ورور چې د پوښتنه کړې وه دغه پوښتنه ډېره په ساده ژبه وه خو ډېره مهمه پوښتنه وه. هغه دا وه چې هغه خپله قصه وکړه زه د انټانیش خاني ته پروسه کړم د ټول جوړی ناروغان د ویولي بل چې د ټول جوړی ناروغانو خېټه د پلاسیدمې وی چې د دې علت څه ده او دا به تقریبا نه جوړېدم کې خلکو نو ریسه د ستاسو د یاد وی ما د خپل خبرو په لومړی سر کې یادونه وکړه چې هپاتایټس د انسان د ځیګر حجرات تر حملې لاندې نیسي. دا میکروب د حجرات تر حملې لاندې نیسي. دا خپل حجرات په لومړی مرحله کې کلسیږي، التهاب کیږي او ورو خپل وظیفه له لاسه ورکوي. او یو وخت دا چې راځي چې دا حجرات د انسان د ځیګر کامل خپل وظیفه له لاسه ورکوي، دوی بیا خپل وظیفه نشي اجرا کولی او په نتیجه کې د یو اختلاف په ډول باندې د ځیګر سیروز رامنځته کیږي او د انسان د وجود په خېټه کې مایع جمع کیږي. دغه مایع جمع کېدل د انسان د وجود په خېټه کې د دې باعث کیږي چې د انسان خېټه وپړسیږي او دغه حالت بیا د تداوی له نظره د داخلي یا د تور جوړي د متخصصینو له نظره د دوی نه د خېټه نه بیا اوبه ویستل کیږي. دغه اوبه خو دغه د اوبه ویستل هم یو موقتي تداوی وي او د یو کم وخت لپاره کار کوي چې د انسان تنفس بیرته ورسره ښه کیږي، خو هر کله چې د هپاتایټس ناروغ دغه حالت ته ورورسیږي او هغه د ځیګر په سیروز باندې اخته شي بیا نو د هغې راګرځېدل او بیرته نارمل حالت ته تلل دا د دې چانس بیا ډېر زیات کم دي. همدې ورور د هپاتایټس د واکسین په اړه ته پوښتنه کړې وه. خوشبختانه د هپاتایټس بي لپاره واکسین تقریبا په 2009 یا 2008 کال کې په افغانستان کې د ټولو نوو زیږیدلو ماشومانو لپاره چې د واکسینونو کوم پراخ پروګرام دی د ملک په سطحه باندې چې موجود دی په هر کلی او هر کلینیک کې، په هغه کې د هپاتایټس بي واکسین موجود دی او ټول هغه ماشومان چې هغه د 2008 یا 2009 کال نه وروسته پیدا شوی یا زیږیدلې دي هغه او د نارمل واکسینې روتين اخیستي وي د کلینیک نه، نو هغه حتما د هپاتایټس بي په مقابل کې واکسین شوی دي او مسؤل دي. هغه لویان چې اوس یې عمر د 60 کالو دی، هغه لویان چې اوس یې عمر د 50 کالو دی، دا هغه لپاره خو په دولتي اخبار کې د واکسینونو کوم سهولت نشته. دغه لویانو لپاره ښه خبره دا ده چې په خصوصي سکتور کې د هپاتایټس بي واکسین شته. دې د ځان مطمئن کی چې دغه واکسین د کیفیت له نظره په سول زنجیر کې یا کولچین مراد شوی دی. دوی کولی شي چې دغه واکسین درې دوزه واخلي او ځان مسؤل کړي. البته واکسین یوازې د هپاتایټس بي لپاره دی. د هپاتایټس سي لپاره تحقیقات روان دي او کوشش هم روان دی چې د دې لپاره هم واکسین رامنځته شي، خو لا تر اوسه ورته واکسینونه نه دي رامنځته شوي.
مننه کور ودان د عام روغتیا متخصص او د افغانستان اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف طیب او د خوست د پی سي آر یا د ویروسونو د تشخیصي مرکز مسؤول سمیع الله امین دل.